د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. زه بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د جولای د میاشتې 9 تاریخ دی، د سیشنبې یا نهې ورځ ده. په دې ګړۍ کې چې سلام پوتم خو ده د مشال ریډیو د نسته خبرونه شروع ګړۍ ده. بیلابیل رپورټونه درته لرو. په هنګو کې چې پرنی کومه چاودنه شو، د هغې نور حال درته درکو. په کراچۍ کې د بیا امنې د صورتحال په اړه باندې به تاسو خبرو، او د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته. فاول به له بروال کاکړ څخه خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر 9 ته رسیدلی، او د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي چې په شاوخوا شپږ میاشتو کې به په هیواد کې نوي انتخابات وشي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښې د ښار په اورنګي ټاون، نوې کراچۍ، لیاري، ابراهیم هیدري او نور سیمو کې شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ 4، د پښتون پنجابي اتحاد 2، او د سنی تحریک 1 غړی او د پولیسو یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې د ادارو چارواکي وای د 15 کسانو داسې مړی د دوی کارکونکو ته پلاس ورغلی دي چې په بوجیو کې بند کړل شوی وو. د هغوی په وینا په دې کې 4 مړی د لیاري د بلوڅانو دي. په کراچی ښار کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د سیاحت د محکمې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړی د هغوی خپلوانو ته سپارلی او د ټپیانو درملنه روانه ده. د سیاحت د ادارې لوړپوړي چارواکي ډاکټر احمد امین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دې کې موږ سره کوم 8 زخمیان اوسه پورې راغلي دي. هغه کې کوم 3 پیشنټ وو، هغه خو حالت ډېر سیریس وو، او هغه موږ موقع باندې ابتدایي کوم فرسټ ایډ وغه وته هسپتال کې ملاو شو. هغه نه بعد هغه موږ پېښور چې کوم ټرش کې خوش کړتي هغه ته موږ ریفر کو. هغه نه علاوه چې کوم 4 پیشنټ دي هغه موږ سره انډر ټریټمنټ دي او سټیبل حالت کې دي، او یو چې کوم پیشنټ وو فرسټ ایډ ټریټمنټ نه بعد هغه کوټه ورغل شو.
ځای پولیسو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې وه، چې د هغوی په وینا شاوخوا 6 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي. د پاکستاني حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوځي او ولسي مشرانو سختې نیوکې کړې دي چې په دې ملک کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې پاړه تیار شوې ده. دا ریپورت د وټاباد کمیشن په نامه هغې جرګګۍ تیار کړې دي، کومې ته چې تر یوې لسیزې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او د امریکا د هغو عملیاتو په اړه د پلټونو دنده سپارل شوې وه، په کوم کې چې د 2011 کال د مې پر 2 نېټه اسامه بن لادن ووژل شو. ایبټاباد کمیشن وای تر 9 کالو په عمل کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحيتي په ډاګه کوي. دا 3/14 مخلرونکي ریپورت د دوشنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خپور کړ. د ایبټاباد کمیشن د ریپورت پر پاکستانی حکومت لدی قبل هم نیوکې کړې دي چې ولې پر خپل خوره د امریکا د استخباراتي چارواکو د فعالیت مخه ونیوه، او پر امریکا هم لدی قبل نیوکې شوې ده چې د ریپورت په وینا په غیر قانوني توګه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات کړي. د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي چې په شاوخوا شپږ میاشتو کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. عدلي منصور د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو فرمان کې ویلي په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کیږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معطل شوي اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړل شي. دا قانون په تیره اونۍ کې هغه وخت معطل کړل شو چې پوځ په هیواد کې د ولس له احتجاج وروسته د دې هیواد اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ. دا خبر له هغه وروسته راغلی دی چې د دوشنبې په ورځ وختي د مصر په پلازمینه قاهره کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شو. اخوان المسلمین ویلي د دوی پر ملاتړو د پوځ تر هغو بارکونو د باندې ډزې سوی دی چې د دوی په فکر محمد مرسی پکې ساتل سوی دی، خو پوځ وایي دوی د یو وسلوال برید په ځواب کې ډزې کړې. امریکا د مصر پر پوځ ژغ کړی دی چې بیخي زیات زغم وکړي، او امریکا دا هم ویلي چې دوی اوسمهال له مصر سره په خپلو مرستو کې کمای نه کوي. د ایران د عامه اړیکو وزیر محمد حسن نامی ویلي که څوک غواړي چې برښنالیک یا ایمیل ولري نو حکومت به یې ورکړي. د دوشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې محمد حسن نامی دا نه دی ویلي چې دا ایمیل به ملي وي او که څنګه، خو دا اعلان له هغه یوه ورځ وروسته سوی دی چې د حکومت تلویزیون وویل ایران اوس د برښنالیک خپل کورنۍ اسانتیا لري. د تلویزیون دې ریپورت وویل چې هر ایرانی ته به داسې ایمیل ورکړل سي چې میل ډاټ پوسټ ډاټ آی آر نومېږي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دې کار هدف په هیواد کې د انټرنیټ پاڼو لا محدود کول دي او که څنګه. د محمد حسن نامی په وینا د دې نظام هدف به د ریاست او ولس په منځ کې رابطه وي. د ایران د 15 میلیونه خلکو شاوخوا نیمه برخه یعنی 2.5 میلیونه کسان انټرنیټ استعمالوي. او وروستی خبر د لوبو، په افغانستان کې د کرکټ لوبه د ښوونځیو یا سکولونو د نصاب برخه ګرځول سوې ده. دا پریکړه د افغانستان د تعلیم د وزارت او د هیواد د کرکټ بورډ ترمنځ له خبرو اترو وروسته سوې ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت تخنیکي مرستیال محمد آصف ننګ په دې اړه وایي
هم به د جلکیو ټیم او هم به د هلکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. د هغه هدف چې د تعلیم تر څنګ یې موږ لرو تربیت ده، موږ ځوانان په سپورت باندې روږدي کړو.
دا لغ وروسته ده چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته دویمه درجه حیثیت ورکړ. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټون تر څنګ دا رپورټون لرو. کراچۍ کې بیلابیلو بے امنیو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. د هنګو په پرنۍ چاودنه کې د وژل شوو شمېره وو ته رسېدلې. امنیتي چارواکي ولې د بریدونو مخنیوی نه شي کولی؟ د پاکستان حکومت وای د ترهګرۍ په اړه د پالیسۍ جوړولو لپاره به د ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي. په دې اړه د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وای
په تېر حکومت کې کومې پالیسۍ جوړې شوې یا د دې باره کې څه هغه نو د پښتنو هغه سوچ په هغه کې شامل نو هغې نه تپوس کړی شوی و.
د افغانستان د تعلیم وزارت فیصله کړې چې کرکټ د ښوونځیو یا سکولونو په نصاب کې شامل کړي.
د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. دا هغه هدف چې د تعلیم تر څنګ یې موږ لرو تربیت ده.
نور رپورټونه هم شته مشال رډي سروسه. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسو اوریدلی شئ. دا وخت موږ سره له کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دغه سره خبرې کوو. ظفر په خیر راغلی.
ډیره مننه بشیر ګواخ.
په کراچۍ کې چې کوم د تشدد لړۍ روانه ده د بیامنۍ پیښې کیږي، د هغې وروستۍ صورتحال څه دی؟ دغلته څومره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې؟
جی بشیر لکه څنګه چې تاسو او زمنګ اوریدونکو ته معلومه وي د کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راسي د تشدد کمې پیښې چې دي هغه دوام لري، خو بیګا مازیګر راسي په دغه لړۍ چې ده په دې کې تیزوالی راغلی دی او د ښار په بېلابېلو برخو کې چې په هغې کې د نوې کراچۍ ده نیاري ابراهیم ادري او اورنګ ټاون په دې کې د تشدد تازه پیښې مخې ته راغلي دي چې په کې د چارواکو په خبره د و سیاسي د سیاسي ګوندونو د وو غړو ترڅنګ څوارلس کسان چې دي هغه په دغې پیښو کې وژل شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند وایي چې د دوی څلور غړي پرون په دغې کې وژل شوي دي، دغه شان د پښتون پنجاب اتحاد دوه غړي او د مذهبي ډلې سني تحریک یو غړی چې دی دا د نامعلومه کسانو په ډزو پرون مازدیګر راسي وژل شوي دي. زه به تاسو ته دا هم ووایم چې پرون راسي د مازدیګر راسي بلکې د پنځو کسانو په بوریو کې بند مړي هم ترلاسه شوي دي چې د ژغورنې د ادارو د وینا تر مخه دغه خو تر اوسه پورې نامعلومه دي چې دا کسان څوک دي، خو د شکلونو نه داسې ښکاري چې دې کې څلور کسان بلوچان دي. زه به تاسو ته دا هم ووایم چې په کراچۍ ښار کې به مخکې تقریبا د کمې د تشدد پیښې چې راتلې د هغې زمواري به د هغې تورونه به د ان پی او د ایم کیو ایم ګوندونو په یو بل لګول، خو اوس په کراچۍ ښار کې د تېرې څه مودې راسې د لیارۍ د بلوچ او د ایم کیو ایم تر منځ هم نښتې وخت په وخت باندې رامنځته کېږي چې په هغې کې د لیارۍ کم بلوچ چې دي هغې ته او د ایم کیو ایم کسانو ته مرګ ژوبله وړي.
سمه ډېره مننه ظفر کورد ودان. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی. موږ سره زموږ همکار احمد الله علی اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. احمد الله په خیر راغلی. احمد الله، د پاکستان په بټ آباد کې د القاعده د ترهګري ډلې مشر اسامه بن لادن چې د امریکایي پوځیانو لخوا وژل شو په هغې اړه باندې یو کمیشن جوړ شو چې د دې تحقیقاتو کې چې دا څنګه دلته اوسېده او څنګه دا ووژل شو، د هغې رپورټ راغلی دی، بلکې رپورټ ځینو رسنیو خپور کړی دی، خصوصا الجزیره ویب سایټ په خپل د خپل ویب سایټ او د ټي وی د لړنې دا نشر کړی دی. د دې غټ ټکی څه دي
بشیر؟ څنګه چې تاسو ویلا بالکل د الجزیره سره سره پاکستانی مطبوعاتي ادارې چې کوم دي یو شمېر هغوی هم دا راپورونه خپور کړ، کوم چې دغه شوی و کمیشن رپورټ چې کومو دا یې خپور کړی. او د دې د رپورټ تر مخه ابتعابات کمیشن چې کوم دی هغوی امریکي اپریشن حوالے سره لیکي چې دا د پاکستانی حکومت او د ادارو ناکامي ګرځولې ده. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې حکومت قومي ادارې په هر سطح په پلاننګ کولو کې ناکامه شوی وو او امریکای چې کومه د اسامه په ضد باندې اپریشن کړی نو دا د پاکستان خلاف لکه د جنگ برابر دی ګرځولی دی. په رپورٹ کې ویل دی چې ابتعابات کمیشن د 200 او یو کسان نه چې کوم دي د اغې نه بیانات د اغې ریکارډ کړی دي چې په کې څلور پخوانی وفاقي وزیران دي، 15 سیول سروینټ چې کوم دي اغه دي، 14 فوجي اهلکار دي او د فضايي 14 افسران نه علاوه یو لست سایډ پاکستان کوم استخباراتي اداره د اغه غړي هم شامل دي. پکې خو لري د صدر آصف علي زرداري د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د فوز مشر چې کوم دي اغه نه کمیشن په دې حواله سره لکه اغه کمیشن تخپل بیان چې کوم اغه نه دی ریکارډ کړی شوی. په دې اپریشن کې ټول په رپورٹ کې ویل شوی دي چې په اپریشن کې 15 کسان چې کوم دي هغه وجل شوی دي چې پکې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د دوی زوی خالد د اسامه په حفاظت باندې چې کوم دوه کسان لکه مامور هغه یو ابرار او ابراهیم او د ابرار خزه بشرا شامل ده. ولی ځینې خلک آی اس آی ځان سره تفتیش لپاره چې کوم نور په بچ پاتې شو هغه نو بیا آی اس آی د تفتیش لپاره ځان سره بوتلی او د دې اپریشن کې چې یو وجل شوی تن ابراهیم چې کوم دي هغه خزه چې هغه جوبل هسپتال کې زخمی هسپتال کې زخمی حالت کې هسپتال ته رسول شوی ول د اغه د بیان تر مخه چې دوی کله امریکا فوز د اپریشن کړو نو په دې کې یو عربي و ان کې تن هم و چې هغه به عربي ویلا او د دین علاوه اغه دا خبره کړې ده چې دوی پر کمپاوند کې د تیر شپک کال مچ کوم اغه اوسیدل او د دوی په حفاظت باندې دغه دوه کسان چې کوم ابرار او ابراهیم دا دوه دی په اسامه بن لادن په حفاظت باندې ولاړو. دین علاوه د ډاکټر شکیل افریدی په حواله سره هم پکې رپورٹ کې خبرې دي چې هغه ته امریکای د پاره لکه کار کو او هغه دین وړاندې د امریکای یو چې کوم ایجنټ ولا کاغې سره په اسلام آباد کې په لند کوزر کې لکه ملاقات کړو او دغه شان امریکای ډاکټر شکیل افریدی ته دوه پیشکش هم ورکړي چې د خپل جایداد خرڅ کړي او د خیبر ایجنسی نه د بګرام تر اورسيږي او بل دا چې لکه امریکا به د دادې راشي او امریکا به د جایداد قیمت دی ته ورکړي. دین علاوه په رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې دا اپریشن د دوی د شپې په 12 بجې شروع کړی شوی او کم چې په 40 منټو کې مکمل کړی شو او دغه شان پاکستان ایئر فورس ته د حمله چې کوم اطلاع وه هغه هم د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ورکړی وه او د دې اپریشن په باره کې د ټولو نه آخري اطلاعات چې کوم هغه د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ورکړل شوی وو. د دې نه علاوه په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې هغه وخت د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر چې کوم هغه د حواله سره دا خبره کړې ده چې احمد شجاع پاشا حواله سره چې خالد شیخ محمد چې کوم هغه دی گرفتار کړو نو هغه ډېر په بیماری په حالت کې گرفتار کړو او څلور ورځې وروسته چې کوم هغه امریکا ته حواله کړو خو ولې هغه دغه حواله سره د اسامه بن لادن د کور د حواله سره هغه څه معلومات نه ورکړي. د دې نه علاوه بیا چې کله دا رپورټ په مختلف مطبوعاتو خور شو د پاکستان عسکري څنګه چې دی ولې د حواله سره موږ ته هم دا خبر راکړل شي او د عسکري ذرایع نه چې نوم یې نه خودلې چې ابتابات کمیشن د پاره د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی نه را مختلف شي بلکې په دې کې د پاکستان فوج نمائندګي چې کوم وا هغه ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری چکم دے لکه ڈی جی ملٹری آپریشن هغه کړی و نو دې حواله سره هغه ویل چې فوز مشر چکم دے هغه نو را غختل شوی خو زمونږ د فوز نور نمائندگان چکمو لکه هغه دی لورغلی او د خپل بیان ریکارډ کړی و.
سم ډیر من احمد الله ډیر مهرباني.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي پرون هنګو کې د شوې چاودنې څخه د وژل شوو کسانو شمېره اوس 9 کسه دي. امنیتي چارواکي وایي دوی د هنګو په بیلابیلو ځایونو کې د پلچنو عملیات کړي دي او ځینې خلک یې نیولي هم دي خو د امنیتي تدابیرو سره هم دغسې پېښې کېږي. زموږ همکار نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صحت ادارې یو اعلی چارواکی ډاکټر احمد امین مشال رډیو ته وویل چې دوی ته 15 مړي ترلاسه شوي دي. سپکې تر پیښې وروسته یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي زیاده کړه چې ټول مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او د ژوبل شوو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده.
اور اگر منگ موقع باندھے ابتدائی کم فرسٹ ایڈ وغیرہ ہوتا اسپتال کے ملاؤ شو آگے نہ بعد اگر منگ پشاور چکم ٹرسٹ کے ہاسپٹل کے آگے تمنگ ریفر کو آگے نہ علاوہ چکم سرور پیشنٹ دی اگر منگ سر انڈر ٹریٹمنٹ دی اور سٹیبل حالت کی دی اور یو چکم پیشنٹ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ نہ بعد اگر کوٹا ہو رہے گلے شو
پسیما کی زنی مڑی دا پیر پورز اور زنی با نند سے شمبے پورز خورو تسپاری پتورا وڈی روڈ باندھے بدوا بے سیما کے دا اسمت مارکیٹ دنانا دگا پیخا دکی دورست یوش میں دکانوں اور گاڑوں تہم زیان اڑیدل دی. بلخوا د پیښې په اړه د بلټن وروسته د مقامی پولیسو مشر ڈی ایس پی سید شوکت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. سپکې شپږ کیلو بارودی مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول. واضح دی چې په دوابې سیمه کې د دې نه وړاندې د مئی میاشت په 9 نیټې د صوبایي اسمبلی غړی مفتی سید جانان په کمپاین بامی چودنه شوې وه. سپکې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې وه. موږ چې کله سید شوکت علی شاه نه وپوښتل چې د سیمې امنیت په ساتلو امنیتی ځواکونه یو ځل بیا ولې ناکامه شول نو په ځواب کې وویل چې د خلکو حفاظت د دوی ذمہداری ده خو دغه ذمہداری پوره کول د دوی لپاره همیشه ممکن نه وي.
مگر داسے قسم دا تو ابھی تا داخل دو تا کافی لا رہی ہے مطلب دا دے چہرا نہ ہو تو دے پر نو ہر یو پوائنٹ پلیئر کور کون دا گرن شروع کو تقریبا تور چھی دی
نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې د پلټنې عملیات تیز کړي دي او ځینې مشکوک غړي هم نیولي دي. د دغې پیښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمه او رکزو او کورمې جنسي سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا
ورسا اکا کو پام کوا
بیگار تمی واسطوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
سلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پام کوه. خپرونه تاسو د مشال ریډیو نه نن اوریدل شئ. همدارز د جمعې په ورځ بیا یو ځل بیا د تکراری توګه منی اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان حکومت ویل دی چې په 12 تاریخ باندې به د ټولو ګوندونو غونډه رابلی او په دې غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد او د هغې په اړه باندې یو پالیسي جوړیږي چې څنګه ترهګري کنټرول شي او پاکستان کې امن راشي. په دې کې مختلف سیاسي ګوندونه او د امنیتي ادارو مشران برخې اخلي. په هغه کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو هم دوی وای چې برخه به پکې اخلي. د نوموړي سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې ده او ورته ویلي او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د دغه ټولګوندیز کانفرنس نه دوی څه توقعات لري.
مونږ ته دعوت راغله دی او مونږ دا فیصله کړې چې دې کې مونږ حصہ اخلو او خپل یو مؤثر د دې د پښتنو د سیمې چې کم مسلې دي او کم د مونږ ته مشکلات دي او د لپاره څه کول پکار دي په هغې باندې به تفصیلي هغې کې خپل کوشش کوو چې خپل رائے ورکو. ځکه چې په تېر حکومت کې کومې پالیسۍ جوړې شوې یا د دې باره کې څه هغه نو د پښتنو هغه سوچ په هغه کې شامل نو نو هغې نه تپوس کړی شوی وو. دغه لحاظ سره زما په خیال دا ضروري ده چې موږ خپل هغه وکړو.
تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت کې اسم ده تاسو حکومت کې نو ولې تاسو دغه انیشیټو یا دغه هغه ستاسو کړی وي د خیبر پښتونخوا حکومت ته د دې ځکه چې دې صوبې مسله ده د پښتنو مسله ده.
موږ خو د دې ځای د صوبایي حکومت مشر ته همدا ویلو چې بای تاسو د صوبې په سطح باندې یو اجلاس روغواړی چې هغه کې ټولې سیاسي پارټۍ په هغې کې د سیول سوسایټۍ خلک په هغې کې مذهبي رهنمایي چې یو سوچ موږ خپل جوړ کړو او هغه سوچ کو دا شوی وی نو دغه سوچ په موږ په دې اے پی سی کې رامخې کړی وی.
میر صاحب خان تاسو دغه کې شرکت کوئ نو څه ویژن څه خپل موقف په موسی تاسو دا ګون بس رائے وی څه موقف پوي؟
زمونږه بنیادی عدالت چې امن کو واړې نه دې مسلې ته په توجه ورکه او چې سو پورې توجه ني سو پورې ته په دې باندې پې نه چې دا مسله څه ده نو موږ مخکې نه شوتلې. هغه کې د دې صوبې د سیاسي پارټو او خاص کر د مشرانو یو اهم رول دی چې هغه په دې باندې زور وکړي چې پي مونږ سره کینه او راشه په دې باندې خبرې اترې وکړو. نو دا مسله صرف په دې د جنگ بندې هدا پورې نه ده چې جنگ بندې دی هغه شي هغه یو څه ده خو زمونږ د خلکو دا چې کوم نقصانات شوي دي او کوم تکلیفات دي زمونږه تاغه ما ده هم توجه ورکول پکار دي چې بھائی مونږه واپس زمونږه داخلك خپل کور ودان کی خپل تجارت پیشه چې خپل تجارت واپس هغه کی هر څو کاروبار هغه تراشي نو هغه خو یو لوی سلسله ده.
اردوونکو د آفتاب شیرپاو خبرې مو اوریدلې. دا نورس پڼه کې لیکوال عرفان اشرف لیکي پاکستان کې ترهګری نه یو روایتي ډرامه جوړه شوې ده. ترهګر خلق وجنی او سیاستدانان او چارواکي غندنه کوي. دغه د هر ورځې معمول دی او که دا معمول هم دغه سیروانی نو ترهګري نشي ختمېدلی. د مقالې غټ ټکی درته مجید بابر وای.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې لیکوال عرفان اشرف لیکي چې په پاکستان کې ترهګرۍ نه دا مهال یو ټولنیزه ډرامه جوړه شوې ده. هر ورځ د دغې ډرامې یو نوی کردار او یو نوی پلاټ رامنځته کیږي. د لیکوال په خبره ترهګر د دغې ډرامې مرکزي کردارونه دي چې لګیا دي د پاکستان په هره برخه کې پلان شوي ترهګر بریدونه کوي او بیا روایتي تقریرونه او غندنې پیل شي چارواکي د امنیت پاړه خپل دریزونه وړاندې کوي، سیاسي ګوندونه غندنې کوي او عام ولس بیا د قرباني شوو په یاد کې شمې بلوي. دا هغه روایتي ننداري دي چې ترهګري ژوندی ساتي او هر ورځ په نظر راځي. عرفان اشرف مخکې لیکي چې د چارواکو لخوا د ترهګرۍ مخنیوي په دې انداز کې کولو ولس په دې فکر مجبوره کړی دی چې ترهګري به نوره هم زیاتیږي. اوس ترهګري دومره د ټولنې په ذهنونو خوره شوې چې ولس لپاره د تشدد پیښې یو عادي خبره شوه، او د دې خبرې لوی ثبوت دا دی چې کله تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځانمرګي برید د یو پارلماني غړي په شمول یو شمېر کسان ووژل، نو د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند سره تعلق دی په صوبایي اسمبلی کې دا بیان ورکړو چې څه قیامت خو نه دی راغلی، خو یو څو کسان وژل شوي دي. عرفان اشرف لیکي چې د ترهګرۍ او د سیاسي ګوندونو بیان بازۍ د ټولنې ټوله بنیادي ډانچه د ویرې ډکه کړې ده، او دغه ویرې هر څه ګډوډ کړي دي. لکه د بیلګې په توګه د شمالي علاقو په دی امیر سیمه کې د لسو بهرنو غرختونکو په وجنه اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف نه غوښتنه وکړه چې په صوبایي پارلمان کې د غندنې یو قرارداد منظور کړي، خو هغوی د دې نه ډډه وکړه. د لیکوال په خبره د سیاسي ګوندونو دا ډول عملونه د ولس په زړونو کې شکونه راپاروي چې سیاستدانان د دې خونړۍ ډرامې حقیقي ذمهوار ولې نه په ګوته کوي او ولې د هغوی غندنه نه کوي. عرفان اشرف وایي چې روایتي سیاسي بیانبازي او پوځي عملیات د دې خونړۍ ډرامې د خاتمې سبب نشي جوړېدای، بلکې دا نور هم پیاوړي کوي. تاسو ستونزې
ورته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې د روزګار دی یو
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه لري، پغه کې و ستونزې او سرکار هم ده. خو اوس د وی سندره وخت دی، راځي دارون بچا پغه کې د نوې سندره و.
Thank you.
بگنے گم بنگلو دیوالوں کی بگنے گم بنگلو دیوالوں کی بگنے گم بنگلو دیوالوں کی بگنے.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه کې و نه نیمه بجې شو راځي له بروال کاکړه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ 4، د پښتون پنجابي اتحاد 2، او د سنی تحریک یو غړی او د پولیسو یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې د ادارې چارواکي وایي د 15 کسانو داسې مړي د دوی کارکوونکو ته په لاس ورغلي دي چې په بوجیو کې بند کړل شوي وو. د هغوی په وینا په دې کې 4 مړي د لیاري د بلوڅانو دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 0 ته رسیدلی. د صحت د محکمې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړی د هغوی خپلوانو ته سپارلې او د ټپیانو درملنه روانه ده. ځایي پولیسو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دا چاودنه 13 ورځ د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې وه چې د هغوی په وینا شاوخوا 6 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ځای شوي وو. د پاکستانی حکومت هغه رپورت د ملک پر پوځي او لسی مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی. د ایبټ آباد کمیشن وای تر 9 کالو په ملک کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحيتي په ډاګه کوي. د مصر لنډمهاله ولسمشر علي عدلی منصور ویلی چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې به په هیواد کې نوي انتخابات کېږي. عدلی منصور د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو فرمان کې ویلي په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کېږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په ماتل شوي اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړل سي. او په افغانستان کې د کرکټ لوبه د ښوونځیو یا سکولونو د نصاب برخه ګرځول شوې ده. دا پریکړه د افغانستان د تعلیم د وزارت او د هیواد د کرکټ بورډ ترمنځ له خبرو اترو وروسته شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته بوروال کاکړ وې. اوس بل رابعه کرم خان څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټي کې وره.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی لوډ شیډنګ باندې احتجاج کړی دی او وفاقي حکومت نه د بجلی د منافع د ادایګي مطالبه کړې ده. ادارې د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د خلیلی کې چې بجلی پیدا کوونکي صوبې سره زیاتی کیږي او که لوډ شیډنګ ختم نه کړي شنو پارلیمنت هاوس مخې ته به احتجاج کوي. ادارې زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې وفاقي حکومت ته ورپېښ چیلنجونو کې د توانایي بحران په اول نمبر دی چې د هغې د حل لپاره ګامونه هم وچتېږي. خو که په دې سخته ګرمۍ کې د بجلی نظام ښه جوړ کړی شي نو د ولس مشکلاتو کې ډېره حده پورې کمی راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت ویان د ټرانسفارمرو جوړولو او بل ادا کوونکو صارفینو باندې اضافي بوج کمی خبرې کړي دي نو په دې فوري توجه ورکول د ولس مشکلات ډېره حده پورې کمولی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې ملک کې د بجلی بحران مسلسل جاری دی او د اوبو او د بجلی وزارت لخوا دا ویل کېږي چې بجلی بحران باندې به قابو موندلی شي. خو دغه رنګ IMF سره معاهده نه پس د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړې شو. د ادارې په وینا چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت بجلی لوډ شیډنګ کمولو لپاره د فوري اقداماتو چت کړي او بجلی نرخونو کې اضافي فیصلې باندې غور وکړي ځکه چې دې سره نور هم ګرانی راتلی شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین باور ښکاره کړی دی چې افغانستان کې بدلیدونکي صورتحال سیمه ییز سلامتیا او استحکام لپاره ډیر اهمیت لري. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم او غټ کردار د کوم هیوادونو جوړیږي یا کوم هیوادونو چې د غلړ کې تر ټولو غوره او نتیجه خیز کردار ترسره کولی شي. په هغه کې یوازې درې هیوادونه شامل دي چې یو پکې امریکا، دویم پاکستان او دریم په خپل افغانستان دی. هم دې احساس کولو سره د اول ورځې نه پاکستان دا موقف پل کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې روانه پروسه کې به د افغانستان د غوښتنې تر مخه مرسته کولی شي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د سمکنو حقیقتونو پر رڼا کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دورې په مهال چې افغانستان په خپل مشرۍ کې د تفاهم د عمل لپاره د پاکستان او چین د ملاتړ کم اظهار رامنځته شوی دی، دې سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ امکانات زیاتېدای شي. د ادارې په وینا په افغانستان کې د سولې د پروسې د 100% کامیابۍ ضرورت نور سیوا شوی دی چې دا پروسه 100% کامیاب کړل شي، نو دې سره به د افغانستان دننه د رامنځته شوو مثبتو بدلونونو لړۍ راتلونکي کې هم دوامداره پاتې شي. چې هر صورت کې به یو د هر چا دپاره یو نیک فعال وي. ضرورت د دې خبرې دی چې باید امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په لاره کې د ولاړو خنډانو په لرې کولو کې کردار ادا کړي، او باید افغانستان د چین او پاکستان د ملاتړ څخه ګټه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوی حکومت د مرګ په سزا بندیز ختم کړ، او د حکومت دغه ګام په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو غندلې. رپورټونه وايي په دغه هیواد کې سنا 7000 داسې قیدیان دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده، او دا په نړۍ کې یو تر ټولو زیات شمیره ده، خو د پاکستان حکومت دغه شمیره 4000 ښایي. ورځپاڼه لیکي په ډیرو هیوادونو کې د مرګ سزا ختم کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په حکومت غږ کړی دغه فیصله دی واپس واخلي، ځکه چې ډېر هیوادونه د مرګ سزا د ختمولو لپاره تیاریاں کوي او ډېر پکې کامیاب شوي هم دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مرګ سزا بحالېدل به د نورو سره سره په دغه هیواد کې د میشت اقلیتي ډلو لپاره هم یو د اندېښنې وړ خبره وي. په پاکستان کې میشت عیسویان، احمدیان، هندو او د نورو اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک د مذهب د سپکاوي د پیښو وروسته د مشکلاتو سره مخامخ دي، او ډېرو داسې دړکې هم ورکل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان قبایلي سیمې له کلونو راهیسې د بحث موضوع جوړې شوې دي، خو له بده مرغه په دې اړه کومې ښې خبرې نه کیږي، او باید د دغه سیمو په اړه نور معلومات هم خلکو ته ورکړل شي، لکه دغلته جنکۍ تعلیمونه حاصلوي. په فاټا کې دیارلس جنکو کالجونه دي چې پکې یولس کار کوي، او ډېرې جنکۍ خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ بوزي، او سناس تر 2 لک پورې نجونې په سکولونو کې داخلې دي. یوه بله مهمه خبره دا هم ده، زیاتره قبایل ډرون بریدونه او ترهګر له دواړو نه کرکه کوي. دوی وایي د وسلوالو نه پر دې کرکه کوي چې د خلکو ژوند یې تباه کړی او سیمې ته یې نقصانونه رسولي دي، او د فاټا پرمختګ یې 10 کاله په وروستو بوتللی دی. د فاټا ولس د ترهګرۍ او وسلوالو لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د 9 سپتمبر د پیښو وروستو دوی خپل یو شمېر مشران وبایلل او ډېر ژوبل شول. ګڼ سکولونه تباه کړی شو، په زرګونو د خلکو کورونه تباه شول، او دوی په کډه کولو مجبور شول، او اوس د خپلو کلو پخوانی پر امنه ژوند یادوي. د 2008 کال په نسبت دا ځل خلکو او خاص کر ځوانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او دا ثابته کړه چې مذهبي ګوندونه به یوازې د دوی د قسمتونو فیصلې نه کوي، بلکې دوی به په خپل په دغه عمل کې برخه اخلي.
اور ردن کو اس دا فرحات دریا پا غا کی و سندر اور
زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی خل چنگا، حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی خل چنگا چنگا چنگا. Nari 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 n
انسان لفرختو نتا پس وکڑا دو نتا پس وکڑا حیران یم حیران Why you tanga, why you tanga, why you tanga, 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 tanga,
اور دوی کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فرهاد دریا په غکه مو سندره اوریدله د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د همدارز کچرته تاسو فیسبوک لری نو د فیسبوک دلاره هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي د مشال ریډیو خبرونه همدارز په ټوئیټر هم شته او د ټوئیټر د لاره نه تاسو کول شي چې د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړو د هغه باور په مصر کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورئ حالات ډیر سره ترنګلې دي او د غلطه د محمد مرسي چې د مصر صدر وو او د پوز پلاس له اقتدار لری شو دغه د پلویانو او د پوز ترمنز نښتی شوې دي د تازه حال په اړه د فرح هواد ریپورت اورئ
د مصر درخته وزارت ویاندوای په قاهره کې لشتر لشتلويش کسان روسته له هغه وژل سول چې وسلوالو کسانو د ګوشسوی ولسمشر محمد مرسي پر ملاتړ کوونکو ډز وکړي ویاند خالد الخطيب زیاته کړه په دغه نشته کې له درې ساو څخه زیات کسان جوبل سوي دي یو مظاهره کوونکی محمد علي چې په خپل جوبل سوي وو د رويټرز خبري اژانس ته وویل زه د پوځي فرقې د باندې نږدې ولاړ وم چې ومې لیدل یو شمېر خلک زما پر لور را روان وو ما وځغستل وروسته د اوښکو بهېونکی ګاز یوه کوتۍ زما پر مخ ومشتله زما له مخې وینې بهېدلې زه د شا پر تخته پرېوتلم وروسته لسو عسکرو پر ما برید وکړ زه یې پر پښه د ټوپک په کنداغ ووهلم اسکر وویل چې هغوی باید نن دغه میدان زموږ ټول خلکو څخه پاک کړي اما د مصر پوځ وایي چې په اصل کې د ټررستانو یوې ډلې د هغو خلکو پر ګڼه ګوڼې ډزې وکړې چې د جمهوري ګارډ د یوه مرکز مخې ته راټول سوي وو ویل کېږي په دغه ودانۍ کې د مصر ګوښه سوی جمهور رئیس محمد مرسي ساتل سوی دی د المان خبری اژانس ټی پی ا د راپور پر اساس پوځ 200 کسان ونیول چې د جمهوري ګارډ مرکز ته یې د ننوتلو هڅه کوله راپورونه وایي چې نیول سوي کسان په ټوپکو لاسي بمونو او نورو وسلو مجهز وو نننی بریدونه پر داسې وخت وسول چې 15 ورځې وړاندې د مصر پوځ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې چې د جمهور رئیس محمد مرسي د استعفا غوښتنه یې کوله مرسي له واک څخه ګوښه کړ مخالفانو جمهور رئیس محمد مرسي او د هغه پر اخوان المسلمین ملاتړ کوونکو تور لګاوه چې د مصر اقتصادي لرکوت سره مخامخ کړی وو او غوښتل یې چې په هیواد کې استبدادي حاکمیت ټینګ کړي اخوان المسلمین د مرسي ملاتړ کوونکو له واک څخه د هغه ګوښه کول یو کودتا بللې او له خلکو څخه یې د دې عمل پر خلاف د قیام غوښتنه وکړه د تیرې جمعې او شنبې په ورځو هم په ټول مصر کې د محمد مرسي د ملاتړ کوونکو او مخالفانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سول د مصر پوځ د دې لپاره چې د خشونت مخه یې نیولې وي او آرامي راولي په قاهره کې یې د رابیول الادویه مسجد شاوخوا پراخه سیمه چې د مرسي ملاتړ کوونکو په کې راټول سوي دي د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده دا راس پاوز د نیل د دریا پر سر د دوو فلونو د لاري د بندېدو لپاره زریپوش ټانکونه درولې دي په مصر کې تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام لري چې په دغه هیواد کې د یو نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ سوي دي د النور په نوم سخت دریز اسلام پال ګوند چې له وخت څخه یې د مرسي د ګوښه کولو ملاتړ کاوه د دوشنبه په ورځ د دې پیښې په احتجاج چې د دوی په وینا یو عام وژنه و له مذاکرو کولو ډډه وکړه د النور اسلام پال ګوند چې د مصر دوهم لوی اسلامي ګوند دی د موقتی ادارې د صدر اعظم په توګه د لیبرال محمد البرادی له کاندیدو سره مخالفت څرګند کړ
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ پولیسو د یاد ولایت په صبری او یکوبې ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال اته تنه وسلوال له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولې دي، او همدارز د دومنده ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژلې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل نور حال درکوي.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی تیر ماښام له رسنیو سره د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې پولیسو د صبری ولسوالۍ د صحرا کلي په ساحه کې خپلواک عملیات کړي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال د پولیسو لخوا د یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي.
زموږ دې عملیات چې مستقل د پولیسو په صبری ولسوالۍ کې ترسره سوله د صحرا کلي په ساحه کې هلته اته نه پر مخالفین د پولیسو لخوا څخه ژوندي ونیول سوله. یا د دوی سره یو یو مل پکاما شندار، یو مل درازنوب، درې مل کلاشنکوب، همداسې به مې دستي او د راکټ مرمۍ او یو راته موټر د پولیسو لاسته ورغلی چې پلان زموږ سره موجود دی.
خاغری باقی زوی وړاندې وویل چې وړمشپه ګډو ځواکونو د خوست د شمال دوه مونده او د پکتیا ولایت د وزي ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې عملیات کړي چې په هغه کې اتلس وسلوال وژل شوي او د هغوی څخه یوه اندازه وسلې او وسایط هم امنیتي ځواکونو لاسته لویدلي دي.
برای شپه یعنې شپاړسم پر اوولسم تاریخ باندې د دوه منده او د وزي زدران ترمنځ چې کوم عملیات زموږ د ګډو امنیتي ځواکو لخوا څخه سره سوله، په دې کې اتلس نفره مخالفین په شمول د دوه نفرو قمندانانو له منځه تللي دي چې په نتیجه کښې یې لس مله فیکا ماشیندار، یو زر توپ دا تخریب شوي دي، یو اوان او دوه پیک اپ موټران د امنیتي ځواکو لاسته ورغلي دي.
خوست امنیه قمندان وویل چې په وروستیو دوه اونیو کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي، خو افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی.
په جریان د یوې اوتیا یا دوه اوتو کې که موږ زه وایم موږ په سلګونو مخالفین د خوست په مربوطاتو کښې یا د هوایي برید او یا د زمیني عملیاتو په نتیجه کښې له منځه وړي دي چې هغه د مسافرو په سیمه کې، د تڼیو په سیمه کې، د صبریو او داسې د باد د نادرشاهکوټ په سیمه کې. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکو ته هیڅ نوی زیان په دې کې اوښتی نه دی.
د یادو عملیاتو په اړه تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو ورید. اوریدونکو، ملګرو ملتونو او د افغانستان سنټ د جګړو په ټولو خواوو غږ کړی چې وسلې دې کېږدي او په روژه کې دې له جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بمي چاودنې او ځانمرګې بریدونه شوي دي. زبیر ژمن په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی په داسې حال کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې په روژه کې د افغانان په امن کې عبادت ته پرېږدي، چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د روژې په مناسبت د ښاغلي یانکوبیش له خوا د افغانستان خلکو او حکومت ته مبارکي ویل شوې ده. د یوناما یو ویان نظیف الله سالرزي د جګړې ښکېلو خواوو ته د یوناما د پیغام په اړه ویل:
د ملګرو ملتونو کورنۍ په افغانستان کې د افغانستان ټولو خلکو او دولت ته د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي وایي، او د ده په خوا کې په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې د سپېڅلتیا درناوی وکړي او افغانانو ته او افغان کورنیو ته دا امکان برابر کړي چې هغو وکولی شي په یو سوله ییز چاپېریال کې هغه خپل مذهبي مراسم ترسره کړي او خپل عبادتونو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې سکل هم روژه په داسې حال کې راغله چې په تېرو څه باندې یو میاشت کې پلازمینه کابل تقریبا هر اونۍ د ځان وژونکو حملو شاهده وه، او له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه د داسې پېښو راپورونه ورکړل شول چې ملکي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته. په تېرو څو کلونو کې هم د روژې په مناسبت په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د جګړې د درولو غوښتنه شوې، خو چا عملي کړې نه ده. د روژې د میاشتې په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزي سږکال بیا د زندانیانو د بخښنې او د هغوی د سزا او د تخفیف یو فرمان صادر کړی دی. د بخښنې دا فرمان د هغو زندانیانو په اړه دی چې د کورني او بهرني امنیت په ارتباط نیول شوي دي چې اکثره دا رنګه کسان د دولت وسلوال مخالفین وي. د فرمان له مخې هغه کسان بخښل کېږي چې تر پنځو کلونو بند محکوم شوي وي، خو په دې شرط چې محکوم کس په چاودنو، ترور، د تاسیساتو په تخریب، ماین ایښودلو او اختطاف کې لاسونه لري. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په جګړې کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په روژه کې دې له جګړې لاس واخلي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار ویل:
د ټولو جوانبو څخه مونږ هم غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د جنګ نه لاس واخلي، د خونریزۍ نه لاس واخلي، او د خلکو ته دا فرصت او زمینه مساعد وشي چې خپل عبادت ترسره کړي او سوله ایزه فضا کې ژوندانه ترسره کړي.
په دې وروستیو کې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل کېدلو له یو شمېر افغانانو سره د سولې لپاره هیلې پیدا کړې. دا چې د ځینو اختلافاتو له امله د سولې خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ګرځېدلې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د زبیر ژمن رپورټ مو اوریدل کابله. د افغانستان د تعلیم یا پوهنې وزارت او کرکټ بورډ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته روس کرکټ د خونځو یا سکولونو په نصاب کې شامل شوی دی. چارواکو وایي تر دې وروسته به کرکټ د یو مضمون په حیث ښودل کیږي او په خونځو کې به د جینکیو او هلکانو د کرکټ لوبډلې جوړیږي. خان محمد سین نور حال درته وایي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي کرکټ به وروسته لدې په هیواد کې له یوې خوا په مسلکي توګه وده او پراختیا ومومي او له بلې خوا به زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ د یوې ګټورې بوختیا زمینه برابره کړي. دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شو ورزشونو ترڅنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. یا هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ یې موږ لرو تربیت ته، موږ ځوانان په سپورت باندې روږدي کو، نو موږ به په اکاډمیک ډګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت، همې توسعه او همې د لا ځلېدا لپاره زمینه مساعد شي.
څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړ چې د افغانستان کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا دویمه درجه غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هسه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمي نصاب جوړ شي.
تدریسي مواد جوړولو کې به د ریاست تربیت بدني د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي ترڅو دې ته د نصاب چمتو کړی او ان شاء الله دا کمیټه به سر له سبا دواړه ریاستونه سره یو ځای کینو او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو ترڅو دا تطبیقي پلان وړاندې کړي او په کار وکړي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دا بورډ د هیواد په سلور د شولېتونو کې ورزشي سانګې لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ چې دا غزه نه واوري او لکه څنګه چې تاسو د افغانستان د کرکټ په اړه باندې واوریدل، د افغانستان د کرکټ په سکولونو یا د خونځو په نصاب کې اوس شاملېږي. خو بل پلو په پاکستان کې نړیوال ټیمونه کرکټ ته نه راځي ځکه چې دوی له امنیتي مسایلو سره دوی وایي چې دغلته امنیتي مسلې دي او د دې وجنه نشي کولی چې پاکستان ته سفر وکړي. یو څو وخت مخکې په سریلانکایي ټیم باندې په لاهور کې حمله شو او د هغې نه وروسته پاکستان د اوس نړیوال ټیمونو نه راځي چې زموږ همکار ربیع اکرم خان پہ رپورٹ لري.
انټرنیشنل کرکټ کونسل کال 2023 لپاره د کرکټ په اتلس نړیوالو مقابلو کې د یو مقابلې قربتوب هم پاکستان ته ورنکړو. 13 میاشتې آی سی سی کلنی کانفرنس کې په مختلفو ملکونو کې د کرکټ نړیوالې مقابلې کولو اعلان وکړی شو چې پکې هند ته د دریو غټو مقابلو یا د ایونټس قربتوب ورکړی شو. دغه هند به کال 2018 نړیوال شل اوریز ورلد کپ، 2021 ټیسټ چمپیون شپ او 2023 ون ډے ورلد کپ قربتوب کوي. د دې ترڅنګ انګلستان کې 2019 ورلد ټیسټ چمپیون شپ او 2019 ورلد کپ کیږي او دغه رنګ کال 2020 د شلوریز ورلد کپ به آسترالیا قربتوب کوي. هغه سوچ دا چې د کرکټ نړیوالې شورا پاکستان ته یو مقابله قربتوب هم ورنکړو. د دې په حق له د کرکټ د لوبي تجزیه کار اجازه احمد وای چې د کرکټ په نړیوالې شورا د هند اثر زیات دی.
نو انډیا یو ډومیننس دی کرنټلی آی سی سی کې او آی ای ډیسیژن چې کوي نو هغه پاکستان بالکل پدې سیمه کې بالکل بالکل یوازے کو سو پورے چیز منگا انڈیا سارا تعلقات نیٹ چھوے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات نیٹ چھوے یا بورڈ ٹو بورڈ تعلقات نیٹ چھوے نو منگا انٹرنیشنل کرکٹ نشی ملاوے دے
دا پاکستان دا کرکٹ لوب ڈلی پخوانی لوب غاڑی سرفراز نواز مشال ریڈیو تا اویل
جو ایکٹنگ چیئرمین گئے ہیں اب ہماری نئی حکومت پاکستان میں آئی ہے
دا پاکستان کرکٹ بورڈ موجودہ لنڈ محالہ چیئرمین لپکارو چہل تپ غنڈ کی بحث کرے وے چزمنگ موجودہ نوی حکومت تدے لگ وقت ورکڑے شی اولاد لس کالو شیڈیول مجوڑ وئی او منگتا د یو کال مقرر کڑی کدا تر ہگرے خاتمے پہ حق لات سوال راشی حالات کے سے بدلن راشی نو پاکستان کے باہم بین الاقوامی میچوں وشی
دا کرکٹ ہلی زلی یو زلی بیا سنگ شروع کے دیشی اجاز احمد زیاتوی
چیدے این ڈی او والما یا بدا سے چیدے چاسوات والم یا مختلف کسان دی چی اغیب آئی سی سی کی ناس دی نو آئی سرا یا جاوید میداد کرکٹ کڑے دے یا سرفراز نواز کرکٹ کڑے دے یا لٹول نغت خبرہ ماجد خان کرکٹ کڑے دے او اگر دیر خب لے رانو سرا آگا وقت چیدے کرکٹ کڑے دے نو داغ خبرو کی او یو عام سڑی خبرو کی دزم کی اسمان فرقی ہو یقیناً چاہی تدا واگی ورکی نو یقیناً چی پاکستان چی دے آغا بدے کی کامیاب شی اور پاکستان تبا انٹرنیشنل کرکٹ راشی
یا دا دیوی چی پاکستان کال 2018 نڑیوال ورلڈ کپ دا کوالیفائنگ راؤنڈ دا قربتوب یعنی دا ورلڈ کپ پورے دا مختلف ٹیمو دا رسیدو لپارا درخواست کرے وہ کم چی آئی سی سی بنگلہ دیش تا ورکڑو رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کو د لوب رپورٹون ته دوام ورکاو په کور مقبلی سیمه کې د لوب په ذریعہ د امن بشپړ کول په مخه د تیری وی میشت رسید کرکټ او فوټبال امن میله پای ته رسیدل د مجید بابر په رپورٹ لري
د کورمی قبیلی سیمی په صده کې د تیر یوې میاشتنا د قبیلی سیمو د پرمختګ د ادارې د حکومت او ټولنې د رابطو د څنګه په مرسته د امن په نامه د کرکټ او فوټبال یو د لوبو میله روانه وه چې د اتوار په ورځ پای ته ورسېده په دغه امن میله کې د کورمی قبیلی سیمې د بیلابیلو برخونه ګڼ شمېر لوبډلو برخه واخیسته یاد شوې سیمه کې د تیرو څو کلونو راهیسې په فرقیز شخړو او د تشدد په پیښو کې سلګونه عام وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي د دغه میلې انتظامی افسر صدلی وای چې د دې میلې مقصد په سیمه کې د شیا او سنی فرقو سره تعلق لرونکو ځوانانو ترمنځ د امن رښتې پیاوړې کول وو
کوم کې چې څومره خلق وسیږي چاهې هغه لر بر څومره شیا سنی کمیونټیز دي هغه په دې ټورنمنټس کې سوا هستا او مو جانبوج کردم وو کوم چې صدې نوم ټیمون پکې شامل کو چې هغه تم مکمل او شی د دواړه فرقې چې دي د دواړه فریق چې دي دا یو بل ته نږدې راشي او یو بل سره مینه محبت زیات شي او د امن کې د خپل کردار
د کرکټ یو لوبغاړی شل کلن محسن علی چې د سدی شیعه فرقې سره تعلق دی وای خپل د ورکوټی والی ملګری ډیر یادېږي ځکه چې فرقېزي جګړې ترې هغوی بیل کړې دي خو د دې لوب میلو ور لخپل ملګرو سره د ملاوېدو یو امید پیدا کړی دی
ابراهیم دی او نور معروف وي ډیر کړي زمين ګول وي دي او ډیر داسې کسان دي دا اوس هم د کوم د ټورنمنت څو څو شو دلته لوب کیدا کنه نو دا مقبل ټیم هم دلته راغلی او اوس هم لوب وکړه دا د سدی دی مخې د پرشنال کیرو شادی کی لیے بخور کی لیے بالکل سلام علیکم مینا اور ولی
د پاڑ چنار د سنی فرقے سرا تعلق لرون کے یو لوب واڑے دو ویش کلن خیال محمد وائی چې د هند او پاکستان دشمنی د کرکټ د لوب لوج کمی دیشی نو په کورمه کې د سنی او شیعه فرقو ترمنځ تو تریخواله ولی نشی ختم دے
بالکل بھی ختم کئی دا ہو دا ورلڈ باندې سطح باندې ختم کیږي په لوب موږ ایک ګورو انډیا او پاکستان تلکات ګورو عام باندې باندې میچ کیږي او کیږي صاحب کرکټ لا سلو بو سو اجنا کنه 2007 نه موږ مثال شوې دي غنه پاس د مو سره غلی و دا سمې دا شو 2007 نه بعد بالکل شپږ کله بعد خپل مرګلی و هر مو حسین رضی ابرار او مرتضی مولد دلو حسین مولد دلو ټول مرګلی مولد
محسن علی او خیال محمد شپږ کله پس خپل ملګرو سره په ملاوي دوړي خوشاله دي او غوښته نکوی چې په کورمه کې کفر کیز توتری خواله په ورورولای مینا او امن بدل شي نو د دوی دواړو خوشحالي دوامدار کېدې شي
د مجید بابر رپورٹ مورې اوریدونکو مخکې مو د کرکټ په اړه د افغانستان رپورٹ اورید په افغانستان کې کرکټ ډیر مشهور دی اوس په سکولونو کې هم شامل شو یو سندره په دې اړه باندې ورو
کرکٹ ملی لو پڑو دا کرکٹ ملی لو پڑو دا کرکٹ ملی لو پڑو دا کرکٹ ملی لو پڑو دا
جهان شي. د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ.